السلام علیکم د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه خو داعش ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه.
Major negative development.
منفی عمده پرمختګ دادی چې طالبان ندی توانی دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په ډېرې دوده خو بزګر وایي مجبور دی چې پر خپلو ځمکو کوکنارو وکړي ځکه د معیشت بله لار نه لري.
در غنم و در جورو و در هر څه موږ د تریاک مهم دي، موږ څه کاټه کوي، موږ څه پیدا کوي، موږ مجبور ما کړه به تریاک چاره نه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او له پولند سره د بیلاروس په پوله د هغو په راټولو شوو په زرګونو کډوالو له حاله به خبر شئ چې یو شمېر افغانان دي.
I can't go back Afghanistan.
بیا نشم کولای چې افغانستان ته ولاړ شم.
بلیس
په ځنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه اوبشته نه ډوډۍ.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د خزو ځانګړي خبرونه او دغه راز بل خبرونه د اساسي بشري حقوقو مهیروي خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورل لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورل لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او د دې هېواد د لیوالۍ کېدو په حال کې اقتصاد افراطیت خطر زیاتوي. ډیبورل لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل چې د بشري ناورین مخه نیول کېدی شي او زیاته کړه چې د رامنځته شوي وضعیت یو اساسي علت دا دی چې پر طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو مالي بندیزونه لګول شوي دي. د ډیبورل لاینز د ورستیو څرګندونو تفصیل ورسته اوریدلی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت واخیست. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرون مازیګر پر یوه تونس ډوله موټر چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې په پیل کې د یوه تن د وژل کېدو او د درې میرمنو په ګډون د شپږ تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبری آژانس تېره شپه ناوخته په یوه راپور کې څرګنده کړه چې دې چاودنې د دو کسانو ژوند اخیستی دی. د داعش خراسان څنګه په یو بیان کې چې د ټلګرام لارې پرون ناوخت خبر کړل د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې چې کرزی لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلی کرزی پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هېواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي پرون په بلخ ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو عمومي بخښنې ته اشاره وکړه او ویل چې تر کرزی عبدالله او مسلم یار لوی مجرمین څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پخی کړه. تر اوسه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله او د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلم یار د طالبانو د دې وزیر د څرګندونو په ارتباط نظر نه دی څرګند کړی. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې و مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلې دي. هندي پولیسو د چهارشنبې په ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې دې یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول. خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دي چې دا دوه تنه بېګناه وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار وویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ورستۍ اونیو کې د هندوانو سکانو او کارګر مهاجرو په شمول تر دیرش تنه ډیر وژل شوی دی. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچا جوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. جوانا د ازادي راډیو رومانی څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
We are concerned because we see an unusual and massive
مش اندیشمن یو ځکه چې د اوکراین شاوخوا د روسیې د پوځي غیر عادي او پراخ حضور شاهدان یو. که چېرته په اوکراین کې د کریمیا په اړه غږیږو، هغه سیمه موږ د اوکراین د خاورې برخه ګڼو چې په غیر قانوني ډول د روسیې له لوري نیول شوې ده. نو په دې ډول دا عادي کار نه ده.
ورسته تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیز پر روسیې بندیزونه ولګول، له دې سره د روسیې او ناتو ترمنځ کړکیچ زیات شو او روسیې له اوکراین سره پر پوله یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن بي پورز ورسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډه ته وویل:
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس تنه نور یې ټپیان شوي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې او وایي چې د سیشن بي د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیري نیول شوي دي او څلېرش نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تیر کال د ناګورنه قرهباغ د لانج منې سیمې پر سر شپږ سخت جګړې وشو چې تر شپږ زره ډیر کسان پکې ووژل شول. بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د مولداویا د بهرنیو چارو وزیر نیکو پوپسکو وایي هیواد یې د ترانس دنستر له سیمې د روسي ځواکونو وتلو ته په خپل بهرني سیاست کې لومړیتوب ورکوي. نیکو پوپسکو پرون په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته وویل:
د مولدووا په ترانس دنستر سیمه کې د روسیې د عملیاتي ځواکونو د ډلې د شتون په اړه زموږ دریځ نه بدلیدونکی دی. دا وضعیت د مولدووا په اساسي قانون کې د بې پریتوب له اصولو سره په ټکر کې دی او د روسیې ځواکونو وتل زموږ په بهرنۍ تګلاره کې لومړی توب لري.
وروسته تر دې چې په 1991 کال کې مولداویا له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د روسیې یو شمېر سرتیري د ترانس دنستر په سیمه کې ځای پر ځای شول. دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف په یو مهم ټکي بدله شوې ده. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداري ورکړل چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له دې هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. ډیبورا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو 80% له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمېرل کېږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. ډیبورا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. د دې په وینا افغانان داسې احساس کوي چې یوازې پریښودل شوي، هیر شوي او د هغو شرایطو سزا ورکول کېږي چې دوی نه دي رامنځته کړي. هغې وویل هغه مالي بندیزونه چې پر طالبانو واک ته د اګست د میاشتې په 15 له رسېدو وروسته پر دوی لګول شوي، بانکي سیستم یې له کاره غورځولی او د اقتصاد پر هرې برخې یې اغېز کړی دی. د بیلګې په توګه د دولتي روغتونونو او کلینیکونو او د خوراکي مسؤلیت د پروګرامونو کارکوونکي بې معاشه دي او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغه وضعیت د بدلولو لپاره د مالي ملاتړ لپاره سمدستي یوه لاره چاره عمومي. ډیبورا لاینز د امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه باید دا مسله یقیني کړي چې مالی مرستې طالبانو ته ونه رسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز وویل چې د افغانستان دړې وړې کېدو په حال کې اقتصاد د افراطیت خطر هم زیاتوي او زیاته کړه چې پر طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي سیستم له کاره غورځولی او د بانکي سیستم سقوط به د پیسو غیر رسمي او له کنټروله وتلې تبادله زیاته کړي چې دا کار به له تروریزم، قاچاق او د مخدره موادو له قاچاق سره مرسته وکړي. هغې زیاته کړه چې دا کار به لومړی افغانستان او بیا ټوله سیمه اغیزمنه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د بشري او ناوړه اقتصادي وضعیت خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه په یوه پرانستي لیک کې وغوښتل چې د امریکا حکومت د پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د افغانستان مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د غراز داعش ته هم اندېښنه ښکاره کړه. ډیبورا لاینز وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د ډیبورا لاینز د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ډیبورا لاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 بجې پیل شو وویل، تیر کال داعش په افغانستان کې 8 بریدونه کړي وو او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوبې شوي دي، شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دادی چې طالبان نه دی توانیدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډیره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازیو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي کسام د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه و باله، خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالو سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشۍ او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزنې شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبره هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شمه قانون بانکداري نه درې.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې پر افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت پر موضوع خبرې کوو. په تیره لدی ارخه چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته په پرانستي لیک غوښتنه کړې چې د امریکا حکومت پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. دغه راز د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ هم د خبرو د پیلېدو ویل کیږي. څه موده مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره وکړه چې خبرې ممکن بیا په دوه کې امپایل شي. د هغه موضوع چې پر دې پروګرام کې چیرو تاسو لپاره هم فرصت چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. په افغانستان کې ترکو به نږدې دوه برابر زیات شوی او د ملګرو ملتونو په وینا د سربیره چې طالبان ویلي و چې د نشي موادو د کرکیلې مخه بنسي سکل د کوکنارو حاصلات په افغانستان کې ډیر شوی دي. د ملګرو ملتونو په باور کې چیرته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم داسې وي پراتونکو کال کې به د کوکنارو کښت پسې لا پراخ شي. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د افغانستان د کوکنارو بیا سشکل د افغانستان د نن د 1.8 او 2.1 میلیارد ډالر ترمنځ اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په وینا لا افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیاسي بې ثباتي د کوکنارو د بیو د زیاتېدو سبب شوې ده. بل لورته چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا خبره وکړه چې د نشي موادو د کر او پلور مخه به ونیسي خو نړۍ باید مرسته ورسره وکړي. تر اوسه طالبانو د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې. بسکران د دې سربیره اندیشمن دي. د کندهار په حوزه مدد سیمه کې د محمد معصوم په نوم یو بسګر فرانس پرس اژانس ته وویل
طالبان پر اتاک سره اوازې سته منګر خو د خاص دقیق معلومات مشته منسته چې آیا څنګه وسی موږ هم اندیشمن یو چې آیا باندې به څنګه ونسی باندې.
د سرپل ولایت یو بسګر بیا چارواکو ته د کوکنارو د بدیل کښت وړاندیز کوي. دې بسګر ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د خپل نوم لا خستو ډډه وکړه.
د سرپل ولسوالی غرنی دی. دهقانان شاته پاتې دي، غنم نه لري. 15 کاله وشول چې په سرپل کې کوکنار نه کرل کیږي. د کوکنارو په ځای بل شی باید وکړو. د کوکنارو په ځای هنګ کرلې شو چې ډیر ارزښت لري. بد بویا هنګ د دې ولایت په ټول ولسوالیو کې کرل کېدای شي. ولاندیز کوم چې د بد بویا هنګ تخم مونږ طرف کړي.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د میا وګستر منځ تر یاکو دو برابر لوړې شوې دي. د نصرت الله پونوم د هلمند د مرجی ولسوالی و بسګر ازادي راډیو ته وویل
شاشکل مجر دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدي. یاندې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل شاشکل تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریخو غشه شان خرڅېږي. وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شاشکل ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور ځان سره لور چې خامخه باندې جنو بنسی بیا بابان کې ګرانش ستا خامخه.
د ملګرو ملتونو نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د اداري په وینا د افغانستان د سشکل تریاکو به شاوخوا 300 شل تنه خالص هیروین تولید شي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د وی سروې لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو له درکه 1,60,000 کسان په کارونو بوختو. د راپورونو لمخې له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو کمیدو هم د تلار پرانیستې ده چې بسکران تر هر څه په کوکنارو ډیره تکیه وکړي. ډیر په دې باور دي چې خراب اقتصادي وضعیت شاید د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې نور هم پسې زیات شي.
د غرزه پراپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کوکنارو کار او د غرز د تریاکو تولید زیات شوی دی. هلمن هم یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر پکې کوکنار کرل کیږي. په هلمن کې د کوکنارو د پراخ کښتونو سره د غرزه په دې ولایت کې د تریاکو د پی او پلور په بازارونو کې هم د نشي موادو بیا څو چندې لوړې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونو ته وبور کوي. هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه د شتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وایي سش کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي.
سش کال خلک ډیر کوي ولې چې امارات ته خلک تریاک کښش کال ډیر کوي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نه سي پوره کولی.
کروی د ناتوانۍ د مجبوري او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده. سخت ستړیا سره مخ یو د وچ ناتوانۍ کړو او امارات چې زوره ور دي هم بندوي سیم بندي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکله په سیمه لاره کښ وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدل دي نو موږ مجبور مکله په سیمه په تاریخ کوو خپل کوڅه دوام ورکو او ستړي زر بدارې درغنه مو زر جوړو زر هر څه موږ ته تاریخ مو یم موږ ته کاټه کی موږ ته پایله کی موږ مجبور مکله په تاریخ څاره نه لرو
د هلمند تاریخو د پیر او فلور په مرکزونو کې هم د دین شی مواد به تر په خوا څو چندل وړ سوي دلته هم د تریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشي موادو پر کرکلي او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډیری خلک په دې امید تریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي
نوم می نصرت الله دی د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې واندازه به هم شدی یاندې پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کالداري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دو اتیا زره پرې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرڅېږي وروالې په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور زان سره لوري چې خامخه باندې جنو بند سی بیا بند کی گرانش ستا خامخه
د تاریخ کوم موضوع چلاله وروره د تد چلای چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره را باشي هغه چلور خوند کی و یا امارات بندي یان دی امارات د چ بندیدن دي چانور دولت خو د شل کال و لک کمپاین نو ودور و ستاره خو وکړل نه کړ باندې دا د چ بندي چ پتلک پرګي کاله ته وای چ تاریخ باندې کدل ته بجګر د نړۍ کتاب بجګر افغانستان کتاب ویل دی نو په هغه ورځ بالا د امارات نه دی امارات
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د پلان او امژغی سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشي موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کاروندګرو ته د بدیل کښ زمينه برابر کړي
په هلمند کې ډیره غربت دی تقریبا وچکالی دی او خلک د جنگو ځپلی دی او کډي او مهاجر شوی دی نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ په دغه وجه باندې خلک ډیر کړي او کچېرې اسلامي امارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي هغه بیا چې امارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلق نه کری بیا په یو आवाज باندې انشاء الله د ټول هیمن کې به یو تار تاریخ مونږ نه دل شي انشاء الله ټول دې ته ژوند دي سی باندې نو بیا باندې
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه سره د ژوند وکړه چې د تاریخو کرکلاو د نشي موادو قاچاق بل منځوړي هیلمن د کلون رئیس په نړۍ کې د تاریخو او نشي موادو د تولید مرکز بلل کیږي په ملګر ملتونو کې له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې چې پرونې خبر کړي ویلي په افغانستان کې د تاریخو تولید 8% زیات شوی دی په دې راپور کې زیاته شوی چې په افغانستان کې لدې لاري تر لاسي پیسې 2 میلیارډ او 100 میلیونه ډالر تر رسیدي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په راتلونکي کال کې د تاریخو د تولید کچه د بسګرانو په تصمیم پورې اړه لري دغه سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بسګرانو سره مرسته وکړي ترڅو د کوکنارو لکرلو لاس واخلي
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادی رادیو
په زرګونو کډوالو چې شمیرې یو شمیر هم افغانان دي بلاروس او پولن پر پوله تیرش په یوه خطر کړه د دې کډوالو په اړه پروندې ورځې په پیل کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره پر ټلیفون خبرې وکړې اروپای ټولنې بلاروس تورن کړی چې له پولن سره پر پوله د کډوالو بحران رامست کړی خو بلاروس دا تور رد کړی نور په دې رپورت کې
تر څلور سره ډیرو کډوالو چې ډیرې د افغانستان و راغتي تیر شپه د بلاروس او پولند پر پوله په یو ځنګل کې په سختو شرایطو کې سبا کړه دا ځنګل د اروپای ټولنې له پولي بهر دی یو افغان چې اسوسییټډ پریس اژانس د خپل نوم لاخې سور ډډه کوله وویل
بلیس
په زنګل کې هوا ډیره سړه ده، نه وبشته نه ډوډۍ، وحشي څاروي هم ډیر دي. له څلور ورځو راهیسې دلته یم، شرایط ډیر سخت دي، پښې مې له تګه لوېدلي.
یو بل کډوال چې له بیلاروس پولنډ ته اوښتی دی، د بیلسکي په دلسکي په ښارګوټي کې یې اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل:
ناو آی کانټ گو بیک افغانستان،
بیا نشم کولای چې افغانستان ته ولاړ شم، دلته هم څوک نه لرم، پاتې دی هم نشم، غواړم چې جرمنی ته ولاړ شم، هلته مې کور نه دی.
د پولنډ د تاتارانو ټولنې تیر شپه په پوله کې پر ایسارو کډوالو ډوډۍ وویشله. د پولنډ نوی پسلو کې استوګن ایسویان دي. د تاتار مسلمانانو یو اقلیت هم ژوند پکې کوي. په پولنډ کې د مسلمانانو د ټولنې رئیس مفتی توماس میسکویچ ریټرز اژانس ته وویل:
پرته له دې چې څوک په پولنډ کې د قانوني استوګنې حق لري یا نه لري، هر څوک دا حق لري چې پر سر بام، ګرم ځای، یوه کاسه تود سوپ یا توده ډوډۍ او ګرم کالي ولري.
د دې کډوالو په ارتباط پرون د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. میرمن مرکل د دوشنبه په ورځ هم له کډوالو سره د بشري مرستو په تړاو له لوکاشینکو سره شخېدلې وه. اروپایي ټولنه وایي چې د پولنډ له پولیس سره د کډوالو د ستونزې بیلاروس جوړه کړې ده، او په دې ډول غواړي چې کډوال د اروپایي ټولنې لور ته راپریشتي او له دې ټولنې د خپلو بندیزونو غچ واخلي. اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې تیر کال هلته انتخابات وشول. اپوزیسیون اعتراض وکړ، لوکاشینکو اعتراضونه وځپل. بیلاروس دا تور ردوی چې د اروپایي ټولنې لور ته د کډوالو د تګلار شوونه کوي او زمينه ورته برابروي.
و امریدل چې د پولن او د بیلاروس د پولیپوګ دوکې په زورګونو کسان واړول چې یو شمېر هم افغانان دی او تیر شپه هم سړه انتیر کړه. په کندز کې بیا د بوسکشی لوبي خزاني سیالي پیل شوې. په دې ولایت کې د بوسکشی لوبه عموما د خزانه او د پسرلی په فصلونو کې چې هوا سړه وي پیلېږي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کندز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بوسکشی خزاني سیالي پیل شوې دي. د کندز د بوسکشی د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بوسکشی د افغانانو د کلتور یو برخه ده، او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا به صاحب صمیمیت او برادری بسک بوسکشی آرام حساب امنیت.
د بوسکشی خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالي کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعزال او د نور ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بوسکشی لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بوسکشی د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي، دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پهلوان ازادي راډیو ته وویل: د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشی لوبې ترسره کیږي، د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشی یو مینوال 50 کلن حضرت خان آزادۍ راډیو ته وویل:
دا بسکشی د سیو بازی د جرات مو ته د پلار ونه پته ده، او دا یو ډیره ښه بازی ده چې د خلک ازین سعید و جنگ جدل نشته، وطن ګرامي ده. دا مخلوق ګوره چې داخلي دا تصویرونه تماشاچا ناشني پر سایرو صحبت کوي، څو پتو غرزار نه دي او قراره قراری ده.
د بسکشی یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبي ننداره ته راغلی دی.
دا یار وخت اندغه ته قراری او اندغه ته وطن او آرامي راوړم چې د وطن کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی. سروي کال به چی تقریبا چې ما عمر دا د چین اندغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. اندغه ډیر خلوبه ده.
د بسکشی د لوبي وسیله یو خصيه هم خغه ټو زوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د 24 ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت ډیر شي او د خوسي وزن له 40 څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپاندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید په افغانستان کې له اړو کسانو سره عاجلې مرستې ورسوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پرونۍ 14 مسؤلیت واخیست. په دشت برچي سیمه کې پرون په 14 کې د یو تن د وژل کېدو او د شپږو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی و. خو فرانس پرس خبري اژانس تېر شپه ناوخته په یو راپور کې د 14 کې د دو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر د څرګندونو په ځواب کې چې کرزي لوی مجرم دی په ټویټر او فیسبوک ځواب ورکړ. ښاغلي کرزي پرون ولیکل چې د دې وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت او اتحاد د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په بلخ کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د البته د طالبانو عمومي بخښنې ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې تر کرزي عبدالله او مسلم یار لوی مجرم څوک دي خو طالبانو په خپل نفس پخې کړې ده. د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونو یې اووه مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچ ژوانا د اوکراین شاوخوا د روسیې پراخ نظامي حضور ته اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د اذربایجان ننګه وکړه. ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سه شنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه بیا پیل شوه. کمو غوښتي وي د یو نورو خبرونو تفصیل به هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. خبری برخه هم دومره وه. د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه او د اساسي بشري حقونو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، وروسته لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې وما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چا ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره اوس هر څه واشه د کوم بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، ماش یا هم کوم بل عاید نه لري. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بې وزلۍ او بې وسۍ، له بل لورې بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفوي، سترګې په مېرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه یي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهیم ما مهي ښځم وهي سې ډېر پورته په کار سي بیا وهي
ډېر دا لکه اعصاب یې سخراپ وي بیا وهي نو و ما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کوي دي لاس مالیه بار مالیه د اعصاب هم خراب شوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غم به کور ته یوسې د کور به چیرې یوسې. که نارینه په کور کې د ناستې پر وخت مېرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسیدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څېر ګټه نشي کولی، قصد په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اعصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضدار سوم د پرزه پروشو یا مثلا د ټانګ تیل والا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر یو انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغسې اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جکسوه رانه بالکل ولې نه، دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبعا هغه له مونږ نه خفه وي، مونږ له هغې خفه یو ذاتي. نو دغسې اوقات تلخي ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغسې په ټپه ولاړ ده، یوه روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له مېرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاري ده. اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي، ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ده او غیرت سړی باید وکړي. دا یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده، که زه څومره سار سو واشه کوم بې فائدې ده. صحیح ده، که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لږ وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ته یو شاباسی هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرې خودي دي، ما وزیر ټول سروې کړې، درس مې چې کړي د ټول دنای مونږ نه دی وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 30 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه میرا سرخه ده، څه نه راته وایي؟ نیسم را تنوی شکر ده، تر سبیخی را سر جنگ نده کلی. او بله مغا ده غریبی ده،
غریبی زبی وسیم دست داد سکریمان گرزی و شم نکی نور کاری و سکریمانم نست داد و خلاص و سیز کرار کال کی ناست چای و دوری نور چه شی کلر چای سی و کلر دوری سیم داغ سراغ کن نور چه شی نی ول
د چای دوری پیسی خو پیدا کی
وستا و کلی و کلا نی خدا کامی
کلا چی پیسی پیدا نکا اعصابی ډیر بیرون خرابی چ کور ترانس بیتا تب قر کیگی
کار کیگی سو غس ستړی خود په کار کیگی او کنی نس سنوای
څه درته وای سپ قرسی
ها کنزاره تنه کین نس ولا کرته وی سرت وایم
وحیدی
نه وار نه درمه نکړی خپل زړی تیری ځان باندې سنوای رات
نیستی غریبی
و ما خپل غریبی زړی نور سنوای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کدی اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامتی نه وي لویه ګناه ده، نوموړی زیاتوي.
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري یو په بل باندې، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاري ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقي کوي. دا بدخلقي اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکوي او داسې برخورد وکوي چې هغه شان یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو ښځو سره وکوئ، او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي. نو لمدی وجنه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره توتريخوال نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بی برخلیکه کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه بیدای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بی برخلیکه دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او نه دی اندېښنه لري چې د دوی برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بد اغیزه بیدایي.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیرو خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلیږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري په رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوئ، له خپلو تجربو راته ووایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پرمخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنې پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو چې درون ملما هم لرو چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو اصولي صاحب، تاسو ته خراغلاست ویو او خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی که د علمي نظره حقوق نظر را تعریف کړی نو خبوی
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي د غشانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعې څخه. که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخکېږي چې دای د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي. نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه یې تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شي یو څیز را ایستل دي د دو شیانو د مجموعې څخه چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کوروادن اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري؟
نو اختیار چې د محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نشي کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا داد، همدا مذاهب تاکی، چه دی غوث خواه انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوث خواه پخواره وی. زکه با کم سیمه که کم هواد که چه کم خلق و سیدی، اگه دی همه
قوانینو اور پاداتو او د خپل مذهب تابع وي. که چیرته یو شخص دغې څخه لوړ لاشي نو هغه ټول خلک بد پرې وایي، حتی د قوانینو په اساس باندې جزا ورکول کیږي چې په دې اساس مدني مسؤلیت او جزایي مسؤلیت او همدارنګه اخلاقي مسؤلیت ورته متوجه کیږي. نو اختیار چې دی محدودیت لري، انسان په مکمل ډول نش کولای چې دوی د هر څه ترسره کړي زړه یې وغواړي.
البته دا به هم پوښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوي دي؟
ګورئ، که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اسلامه او نور قوانین، او همدارنګه نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي، دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګه د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کی او یا بل ترایه وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترایه ورکوي، په ترایه کاروي، ښکاره کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون، د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه، او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې د حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپله لسې وایي چې د انسان په د ارادې سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپله یو اختیار د حقوقي تصرف ده، یعنی د انسان په ارادې سره یو کار ترسره شوی وي، هغه د خپل حقوقي تصرف یا د انسان په اختیار یا په ارادې سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. چې دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې شخص حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کور ودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دي کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان، او چې امید چې دوی ته به ګټه ورسی. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق او برخه کې فرمایي چې تو، یعنی انسان چې ده انتخاب لري، انتخابولی شي، نو دا خلک چې دی دوی خپله انتخاب کړي دي، امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې، چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامي شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري. خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها، مننه کو اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډیر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده، هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان، که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خبابي،
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس ملرې، مشوره ورسره وکړي، خو ترس ملرې. دا ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي، او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوي، ما پوکې فکر کوي، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوي.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خبرونه کې راسره وی. کور ودان درنو دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شي.
Hello.